پلانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د اگست 14 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا یو ساعته خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د پاکستان صدر ممنون حسین نن د هیواد ازادۍ د یو اویایمې کلیزې لمانځو په وخت کام ته په وینا کې په وروستیو لنجمنو ټاکنو هم خبرې کړي. صدر ممنون ویلي د ټاکنو په عمل کې ځینې ډلې بې قراری څرګندوي، نو دا د انتخابي کمیشن کار دی چې هغوی مطمئن کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ورځو د جګړې وروسته غزنی ښار په کنټرول کې اغستیا وایي د ښارای طالبان په شا تمبولې دي.
او د ملګری ملتونو کارپوهانو یوه ډله وایي چې په عراق شام کې داعش له ماتې وروسته هلته بیا هم له 20,000 څخه تر 150,000 پورې وسلوال شتون لري. رپورټ زیاتوي القاعده د جنوبي ایشیا په ګډون په سومالیا، یمن او ایران کې هم خپلې پښې ټینګوي.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم موږ ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واری بیا هم شراغلسته. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه پیل کو د پاکستان د خپلواکۍ در وزله یو رپورټ څخه چې نن د هغه هیواد یو اویایمه کلیزه المنزل سوي او نن هم په اسلام آباد کې یو دستوري په ترڅ کې دغه اروز ولمنزل سو. په دې دستور کې د حکومت مشران، د پوج مشران، د غرنګ ډیپلوماټان او نور میلمانه هم حاضر وو. د سش کال په دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین د وینا مهمه برخه د 25 جولای ټاکنې وي او هم په دې موضوع باندې خبرې کړې دي او د درغلیو ولورې ته اشاره هم کړې ده. صدر ممنون په خپلو خبرو کې ویلي چې کم تورونه چې لګول کیږي دا د ټول ټاکنو د کمیسیون کار دی چې د تورونو لګولو علاوه ته یې هغه ګوندونو ته اطمینان ورکړي. تفصیل هم اسلام آباد په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کې نن د ازادۍ ورځ په یو داسې محل منزل کېږي چې د هیواد یو شمېر لوی او واړه سیاسي ګوندونه په طاقتور فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه لګوي او د غروز منزلو په ترڅ کې اسلام آباد کې تر ټولو لوی سرکاري دستورې ته وینا په محل د پاکستان صدر ممنون حسین هم دغه معامله راوچته کړې او د ویلي چې انتخابي کمیشن مسؤلیت جوړیږي چې د انتخابي درغلو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي. پاکستان کې نن د ازادۍ ورځ منزلو پترس کې د سرخار په شمول سلور واړو صوبایي ایالتونو د ملک په لرو بر کې په سرکاري او ولسی کچې دستوري دوام لري. د غروز منزلو پترس کې په سرکاري کچې تر ټولو لوی دستور سرخار اسلام آباد کې تر سره شوه چې پکې موقتی وزیر اعظم او د درې واړو عسکرو سرلخکارانو او د ولس منتخب نمائندګانو په شمول په لوی شمیره کې بهر ملکی سفیرانو هم ګډون درلودو. په دې موقع خپل وینا کې د دستوري مشر ملمو د پاکستان صدر ممنون حسین یو د ازادۍ یو اویا کال پوره کېدل د پاکستان لپاره تاریخي ساعتونه وبلل، نو ورسره دا هم په ګوته کړی چې څنګه پاکستان د رای د اظهار د لارې ازادي ترلاسه کړې وه، نو همدغه سیر د هیواد پرمختیا د اولس اوټونو ته درناوي ورکولو سره تړلې ده. او صدر ممنون حسین په خپله وینا کې په هیواد کې ترسره شوي انتخابي نتیجو په ضد راپورته شوي بې باورو معامله هم روچته کړه.
اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے. قومی معاملات خصوصاً انتخابی عمل کو باقاعدہ منظم اور شفاف بنانے کے سلسلے میں قوم میں مکمل اتفاق ہے.
دے وائی چی پا حیوات کے بے طرف انتخابی عمل سر تر سولو پا آل طول قوم سلا دے او پا دے ترس کے پتیر پارلیمان کے دا آغ و خواکمن او مخالف گندنو انتخابی کمیشن تا پراخ اختیارات ورکڑیو. زکا اوز دا دے انتخابی کمیشن مسئولیت جوڑی گی چی پا دے اڑد اندیخنو او دا بے باورو مخنیوی اکڑی. دا په داسې حال چې د پاکستان یو شمېر لوی او واړه سیاسي ګوندونه د تیرې میاشتې 25 نیټه باندې ترسره شوي انتخاباتو نتیجې منلو نه انکاري دي او دوی د انتخابي درغلو د پلټونو ترڅنګ د انتخابي کمیشن د مشر او د کمیشن د غړو د استعفا غوښتنې کوي. یولس سیاسی گوندونو باندې ګډ الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن نومې سیاسی گوندونو اتحاد د انتخابی کمیشن مخې ته د احتجاج ترڅنګ په ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي دي، او د سیاسی گوندونو دا اتحاد د هیواد په طاقتور فوج باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې او تر ټولو زیات څوکۍ ګټونکي تحریک انصاف ګوند سره د مرستو تورونه لګوي، او د هیواد دویم لوی اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف خبرداری ورکوي چې که د دوی اندېښنې لرې نه کړې شوي نو پاکستان د بے ثبات اخکار کی دلی شی. بلخوا پا دغا انتخاباتو کی پا مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کی اکثریت تر لاسکون کی تحریک انصاف گون د خپل مخالف سیاسی گوندونو الزامو نردوی، او دریس خپلوی چې دا گوندونو دی اومنی چې د پاکستان اولس دوی رد کړی دی. دغا سیر د پاکستان فوزم پر لپسی د هیواد په سیاسی او انتخابی چارو کې د سکس مغیر آئینی کردار لوبولو الزامونه بی بنیاد بللی دی. د 25 جولای انتخاباتو کې منتخب شوی د ملی اسمبلی او د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو د اسمبلو غړو تیر ورځ سوګند پورته کړی، او سبا له به ملی اسمبلی د خپل نوی سپیکر او مرستیال یا ډیپټی سپیکر انتخاب کوي، او د سپیکر دغه څوکۍ لپاره تحریک انصاف د اسد کیسر او یولس سیاسي ګوندونو اتحاد د پیپلز پارټي خورشید شاه خپل کاندیدان ټاکلي دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو خو ټاکلې شوی یا کامیاب شوی امیدوارانو د خپلو څوکو حلف پورته کړی دی، خو د پاکستان نوی وزیر اعظم به په 14 اگست باندې ټاکلې کیږي. نوی وزیر اعظم چې امکانات ډیر زیات پاکستان تحریک انصاف مشر د عمران خان د جوړېدو دي، هغه ته به په حکومت کې د راتلو سره سم کم کم چیلنجونه وي. دغه تفصیل به تاسو د مطبوعاتو ته کتنې په برخه کې مختار خلیل ناوري.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په اکسپرس ټریبیون نومي اخبار کې د پاکستان د ممکنه وزیر اعظم د عمران خان د حکومت کولو د سوچ او د پاکستان د مسلو په موضوع د نامتو لیکوال د ډاکټر رضا خان یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان تحریک انصاف به ډیر زر په وفاق کې د خپل حکومت جوړولو جوګه شي، او د پارټۍ مشر عمران خان به د وزیر اعظم په منصب کینی. خو بهر دنیا او په خصوصي توګه غربي ملکونو کې د عمران خان د شخصیت په باره کې ډیر شکونه لاشته، او د دغو ملکونو د ملګرتیا او د سرمایه کارۍ حاصلولو لپاره د دوی د شکونو او د اندېښنو لرې کول لازمه ده. غربي ملکونو ته د عمران خان د شخصیت منفي اړخ هغه وخت ښکاره شو کله چې د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې جنګیدونکو یاغیانو سره د خبرو اترو کولو غږ وکړو. په دې غږ د عمران خان مخالفینو په د طالبانو د خواخوږي الزام لګولو، او په دې د طنز نه طالبان خان نوم هم کېښودو. مضمون لیکي چې په حقیقت کې عمران خان چری هم د طالبانو خواخوږی نه دی، خو د خپل موقف په حق کې دا جواز وړاندې کړی دی چې هر کله چې د پاکستان ریاست د فوج په زور طالبان ونه وهلی شول نو بیا د خبرو اترو نه سیوا بله کومه لار پاتې ده. عمران خان دا هم وایي چې طالبانو سره د خبرو اترو کولو نه د دا هم یو مقصد دی چې په دې به طالبانو کې بې اتفاقي پیدا شي. د پاکستان تقریبا ټول سیاستدانان د عمران خان د تجویز مخالف وو، خو د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف عمران خان سره د ملاقات نه پس تحریک طالبان پاکستان ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. په دې وړاندیز پاکستان کې د یوې میاشتې پورې ترهګر حملې بندې شوې، خو بلخوا تحریک طالبان پاکستان کې د نرمو او د سخت دریز جنگیالو ترمنځ د بې اتفاقي پیدا شوه، او دا شان په ټي ټي پي کې دننه ډېرې ډلې جوړې شوې. ایکسپریس ٹرائبیون خپل مضمون کې زیاتی چې غربي ملکونه عمران خان ته په دې سبب هم په ښه نظر نه ګوري چې دې د ترهګرۍ خلاف د امریکې په شروع کړي جنگ کې د پاکستان امریکې سره د اودرېدو مخالف دی. دې د یو پاکستانی په حیثیت دا دلیل وړاندې کوي چې امریکې سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په شاملېدو پاکستان ځان له لوی غم کتلی دی. دین علاوه عمران خان په ترهګرو د امریکې د ډرون حملو خلاف هم ډیره اوږده درنا کړې وه. ایکسپریس ټرایبیون د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې غربي ملکونو کې د عمران خان او د هغه د تحریک انصاف پارټۍ په باب له شکونه په دې وجه هم دي چې د تر اوسه پورې د ځان او د خپلې پارټۍ د نظریې ډاګیزه څرګندونه نه ده کړې.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @voadiva، انستاګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
وایس آف امریکا ډیوه د ګلاو قدر منوریدونکو خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بلې مهمې موضوع ولورې ته ستاسو پام راګرځو چې سعودي عربستان او د امریکا چارواکو د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د اوربند یا ډزبندۍ په اړه خبرې کړي دي. تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسئ پیر صاحب، او په خیر راغلی.
بخیر
پیر صاحب، هم که د دغه خبرو اترو جزئیات یا تفصیل مولا اوریدونکو سره شریک کړي.
جی، تفصیل خو ډیر نسته، خو دا ده چې مایک پمپیو د شاهزاده سلمان سره خبرې سوي دي او په هغه شه دوی د افغانستان څخه چې کوم امن دا او د سولې لپاره کوم کوششونه دي په هغه اړه کې خبرې کړې دي. خو دا ده چې سعودي او امریکې تعلق دا کله نه چې صدر ټرمپ انتظامیه راغلی ده دوی تعلق ډیر ښه ده، او دا سری دسی چې سعودي امریکې ته دا ها شي یا امریکې دا غوښتنه ورنه کوي چې په افغانستان شته هم مرسته وکړي د جنگ ختمولو او طالبان سولې ته راوستلو لپاره. نو هغه موږ ولیدل چې 13 میاشت په یو د علما کانفرنس سوای وو او په هغه شی په طالبانو دا رخ سوای وو چې دا جنگ بندي دی وکی او امن ته راسي، خو هغه طالبانو رد کړای وو. خو ور سره چې څنګه موږ وینو چې دا امریکای حکومت اوس کوشش کوي لګیا دا چې طالبانو سره خبرې وسوي، ور سره دوی جنگ هتیز کړای دا، او په هغه شی چې نږدې مطبوعاتو شه دا رپورټونه راغلي وو چې کوم د امریکای غټه سفیر چې کوم د دلته هغه د طالبانو مشرانو سره په قطر شه ملاقات کړای وو. نن سبا یو کوشش شروع ده او هغه امریکای کوشش دا ده چې هغه هیوادونه لکه پاکستان سوای سعودي سوای چې چاته طالبانو باندې اثر وي چې هغه په مرسته اصله کې او د طالبان نو سره خبره وکي او په افغانستان سره د تشدد کمولو شه دوی مرسته واخلي.
پیر صاحب، که څه هم دغه ملاقات د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا خبرې اترې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ په ټلیفون باندې سوي دي، خو د افغانستان صدر هم د اوربند په اړه یو بیان جاری کړی دی، خبرې کړې دي، که د هغه یو لن تفصیل مو زموږ لاوریدونکو سره شریک کړ.
بالکل، دا اوربند پر رخه خو څنګه وجه دا کوم ټلیفون سوایو په دغه شه د افغانستان دا چې کوم اوربند دی دا روان ایت پاره په هغه باندې خبرې سوي دي، کوشش کوي چې یو بل اوربند وسی. نو هغه نه علاوه چې کوم صدر اشرف غنی خبرې کړې دي هغه دا ویلې دي چې کوم دا سوله لار دا اوس یو واضح نتیجې ته رسیږي، او نتیجه دا ده چې اوس په خلکو ته دا پته ولګي چې څوک خبرې کوي څوک نه کوي او څوک جنگ کوي او کوم یو ګروپ جنگ نه کوي. طالبان هدا سلې دسی چې دوی یو طرف ته څنګه موږ ولیدل چې غزنی باندې چې کوم حالات ډېر نقصان پکښ ورسوه د افغانانو، او خو ور سره دوی ازبکستان ته تللي وو. داسې رپورټونه دي اورې وای چې دفتر هم خلاصې لګیا دي یا خلاص کړای ده، خو کوشش کوي او ازبکستان ته دوی داسې تللي دي چې هغه مخ شاه اشرف غنی تللی وو او دوی کوشش کوي. نو مقصد دا ده چې دواړو طرف نه نو اشرف غنی چې کومه خبره کړې ده هغه نه به اوس دا معلومیږي چې یو خو به دا خبره جوته شي چې آیا طالبان په خپل واک اختیار شي دي دوی خبره کولای سي او چې کومه خبره وکي هغه سر ته رسولای سي که نه سي رسولای. دغه نه علاوه دا به پته ولګي چې آیا طالبان په یوې خولې دي چې کوم د ازبکستان شدي دا د قطر او چې کوم اسلام آباد شدا ټول یو ګروپ ده که دا مختلف خلک دي، نو یو طرف ته صدر اشرف غنی به اوس داسې هلی داسې دوی به یو اوربندی پروګرام استه چې یو اعلان بیا وکړي او موږ انتظار کوو چې آیا کوي کنه کوي. خو بهرحال د امن پاره کوششونه شروع دي او صدر اشرف غنی دا کوشش تا چې هغه طالبان جوت کې خلکو ته چې آیا دوی په خبرو شي ها د چسپی لري کنه صرف دوی جنگ او فساد خوښوي.
ډیره مننه پیروز برشا صاحب او د ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
نن په پاکستان کې د ازادۍ و او یایما کلیزان منځلې کېږي. خو په پاکستان کې اوسیدونکو پښتنو د پاره د ازادۍ سمانه لري په دې صورت کې چې د پاکستان قبایلی پخوانی قبایلی سیمونه د زرګونو پښمیره کې کورنۍ وس هم د خپلو علاقو یا خپلو کورونو نه محروم دي واپس نشیتللې او کم خلک چې واپس للی دي د هغوی شمیره هم په زرګونو کې ده. د دې نه علاوه د زرګونو پښمیره کې خلک ورک هم دی. په دې ټولو موضوعاتو باندې تفصیل مونږ غوښته او د دې خبريال عدنان بیتنینا.
پینځل نظر نه زیات کورنۍ دا وخت هم د کډوالې ژوند تیروي او دغه سټېټمنټ چې دی د فاتا ډیزاستر منیجمنت اتھارټي لخوا چې دی ویل شوی دی او دا وایي چې په دې کې کم به کورشي خلک چې زیاتره اکثریت یعنی نږدې 10,000 کورنۍ چې دی هغه د شمالي وزیرستان سره تړاو لري چې د ضرب عذاب عملیاتو له امله به کورستوي دي. زما تاسو دا وایي چې حکومتي سرواکي وایي چې دا وخت شمالي وزیرستان چې کوم مرکز دی میرانشاه د ډی سی دفتر سره نږدې جسته پرتی علاقې چې کوم ته ظفر ټاون او ماسس ویل کیږي دغه څه ورسره بیا چې کوم د تخیل تحصیل دی هغه په ځیر پر علاقې دی او یو به کله تحصیل چې هغه ته شوال تحصیل وای او د افغان کله ته جوخته پرتا علاقې ده د تر دې مهاله پر دغه کډوال چې بیرته افغانستان شوی تاسو به زړه در یاد کړئ چې زرب اعظم عملیاتو له عمله په ځیر پر کورنۍ افغانستان او خواته هم اوښتي خپل په افغانستان کې کډوال او دغه څه چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه دغه کډوالو شمیر په زرګاو باندې دوي خو د اف ډی ایم چې کوم د 10,000 کورنۍ شمیر په هغه چې دغه د افغانستان کډوال یا شامل نه دي دغه څه هغه نه پاس ویل کیږي چې کوم خیبر ایجنسی ورته ویل کیږي د هغه هم 1500 کورنۍ به کور دي خو ځکه د سر ذکر وکړ د جنوبي وزیرستان کوم چې شخص سیمه ده له هغه نه تیر کال کورنۍ به کور شي او نږدې د شمیر 2000 کورنۍ ده چې دا محل دغه د کډوالې ژوند تیروي خو زما تاسو در یاد کړ چې کوم حکومتي یا د اف ډی ایم شمیرې دي هغه له خوا دغه 15,000 پورې دا واه کیږي چې 15,000 پورې کورنۍ دا وخت د کډوالې ژوند تیروي او دا کډوال یا خو د بکخېلو په کډوالو کې نه یا خپل خپلوان یا کرایې په کورونو کې نشته دي خو چې کومه آزاد سرچینې دي هغه د کډوالو شمیر تر دینه هم په 100 ګنا 100 سیوا یادوي.
عدنان بیتنی دا خو هغه خلک چې کوم په دې وخت کې په کمپونو کې یا د خپل خپلوانو کرا په نورو سیمو کې اوسېږي چې کوم خلک واپس للی دي نو د هغه سہولت دی آیا هغه ته هغه شانتي سہولتونه اسانتیاوي په خپل سیمو کې برابر دي یو کنه
سمینار بی بی کوم خیبر ایجنسی دا دغه څه ورسره کورم ایجنسی دا او جنوبی وزیرستان په حوالہ دلته حکومتي جرواکي دغه داواله لري چې خپل فصل د کډوال بیرته واپس شي دي کوم چې عملیاتو له عمله به کور شي وو شمالي وزیرستان په حوالہ باندې وایي تقریبا تر 15 نه زیات په تاسو نه زیات کورنۍ بیرته خپل علاقو ته پځي شي دي خو د هغې باوجود هم دغه خلک په زیات شمېر بندوبستي علاقو کې خپل خپلوانو او د کرایې په کورونو کې لیدل کیږي او خپل علاقې ته تلو ته زیات ارزومن نه دي او دې بنیادی تور باندې دغه خبره تکراروي چې یو خپل ته خپل علاقې کې د تمروي یا د جنگونو یا د چکم پوزي عملیات شوي دي هغه په وجه باندې سر سور یعنی کورونه وران شوي دي او د هغه حل ته بیا سر سور نه چې هغه حل تلل شي او باد شي دغه خبره دا کوي چې حل ته په علاقې کې بنیادی اسانتیاوي تعلیم صحت روغتیاوي داسې به څلو دوب او دغه اسانتیا په هغه ځای کې ورته موجود نه دي خو تر ټولو نه زیات اندېښمن چې دي هغه د به امنیت په حواله باندې دي که څه هم الته زر د عذاب یا داسې رہی نه جات کوم باندې غړغړ عملیات هم وشول خو دغه به وجود په جنوبي او شمالي وزیرستان په دې ورسته چې تاسو ګورئ چې ټارګټ کیلینګ د بنی 14 نه او دغه سي اغوا کول دغه شای ډیر زیات سیوا شوی دي ورسته چې په جنوبي وزیرستان او دغه په شمالي وزیرستان کې خلکو احتجاجي مظاهره هم وکړي او له حکومتي چارواکو نه بار بار دا غوښتنه کوي چې د دې ژوند خطرونه ورپېښ شي او د دوی د امنیت لپاره د دوی ته باور ورکړل شي. نو اوس هم هلته چې کوم خلک تللي دي نو هغه خلک خپل ځان زیات په مشکل چې دوی د داسې حال چې حکومتي چارواکو له تمامه دنیا نه د دوی په سر باندې په عرباو دمر مرستې هم ترلاسه کړې دي، خو چې هغه ځینې کوم رپورټونه له خلکو لخوا ترلاسه کېږي نو هغه دا ویلي کېږي د دوی لپاره هغه کار د نصف برابر شوی دی کوم چې په حکومتي کچه باندې کومې ژمنې کېږي، خو هغه ژمنې بیا دوی ته په علاقه کښې موجودې نه وي، نه په علاقه کښې د ګیس اسانتیاوې شته، نه د بجلۍ اسانتیاوې شته، نه ور تعلیم او نه صحت، او تر دې حده پورې چې د دوی کوم کاروبارونو په علاقې چې هغه هم دا وخت سخت متاثر شوي دي، او د هغې یو غټ علت بیا په علاقې کښې چیک پوسټونه هم ګرځوي چې کوم چیک پوسټونه دي نو هغې نه هم دی وایي چې دوی ژوند زیات متاثر دی.
صحیح، د چیک پوسټونو خبره تاسو وکړه او د ځمکني ماینونو خبره هم په دې لړ کې کېږي چې دا هم یو ډېره لویه مسله ده چې کوم خلک واپس للی دي د هغوی دپاره، او هم دغه مسلو د خاتمې غوښتنه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ هم کوي چې د بېدرکه خلکو دپاره هم آواز پورته کړی دی. بېدرکه خلکو شمیره به تاسو سره یې عدنان بیټني که زموږ اورېدونکو ته خبرولی شي؟
زه به تاسو ته ووایم چې د پښتون تحفظ موومنټ د منظور پښتون په مشرۍ باندې کوم پاڅون راپورته شوی دی له تېرو شپږو میاشتو راستې، او دې کومې مطالبې کوي نو په هغې کښې دغه بېدرکه شوي کسانو یوه مهمه غوښته هم شامله ده، خو په حکومتي کچه دغه خبره خو کېږي چې د دوی زیاتره غوښتې منلې شوي دي، خو د دغه بېدرکه شوي کسانو دپاره داسې د منظور چې کوم موومنټ شروع شوی دی هغې دپاره نه کمیشن جوړ شوی دی او نه په هغې ته څه داسې غبرګون په ښکاره طور باندې ویلی شوی دی. پی ټی ایم لخوا چې کومې خبرې کېږي نو په هغې چې دوی دغه دعوه لري چې تقریبا تر 100,000 نه زیاتو کسانو دوی داسې ډېټه راغونډه کړې ده چې هغه دا ویلي کېږي چې هغه کسان بېدرکه دي او په هغې باندې دوی بیا د ریاست امنیتي ادارې چې دوی حالات ورځنوي. تاسو به کتلي وي چې چېرته هم د منظور پښتون په مسلې باندې د پی ټی ایم تر سوري لاندې جلسې کېږي نو په هغې چې په زیات شمېر سره دغه د بېدرکه شوي کسان موجود وي او دا د تر تړاو چې وي هغه بیا د پاکستان تېر شوي چې کومې قبایلي علاقې وي چې اوس په زینو کښې بدلې شوي دي د هغو سره تعلق ساتي، او دغه خلک چې دا د خپلو خلکو پیدا کولو دپاره زیاته غوښته له تلبي سره لري، خو تر دې مهاله داسې هم راپورټونه دي چې ځینې خلک خوشي کېږي په ریاستي طور باندې دغه دعوې هم کېږي چې منظور پښتون جګړې دا پوښتنه کوي چې دا کوم وسله وال طالبان دي د هغې خوش کېدو غوښته کوي، خو منظور همېشه دپاره چې کومه جلسه کړې ده کومه دریځې مخې ته راغلې دي منظور پښتون دغه وایي چې دغه لاړرکه شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي که چېرته په دې باندې کوم الزامات وي په دې باندې کوم داسې الیګیشنز وي چې په هغې کښې دوی په تندرو پېښو کې ککړ وي یا د ریاست د آیین او د قانون خلاف سرغړونه کړي نو دې هغې مطابق سزا ورکړی شي، خو چې کوم بې ګناه کسان دي هغه دې خلاص کړی شي، خو تر دې مهاله په حکومتي کچه داسې دې لپاره هېڅ هلې ځلې نه شروع شوې چې ګنې دا کسان هلته تېر شي او هغې ته سزا چې هلته واورولی شي.
ډېره مننه، ډېره مهرباني عدنان بټني،
کور مو ځان مهرباني شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اورېدونکو خپرونه لا دوام لري. په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voadiva. او اوس هم ستاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ولورې ته چې پښتانه کارپوهان او پوهاند وایي چې له پاکستان څخه وړاندې د ازادۍ لپاره او بیا هم په پاکستان کې دننه پښتانه یوازینی کوم دی چې په حقیقي معنا یې د انګریزي استعمار په ضد قرباني ورکړي او په مودو جیلونه هم تیر کړي دي، خو له بده مرغه د ازادۍ څخه وروسته هم پښتانه د ښې ورځې خاوندان نه دي جوړ سوي. تفصیل اخلو هم زموږ له خبریال احسان محمد خان څخه چې هغه له څېړونکو سره خبرې کړي دي او یو رپورټ یې برابر کړی.
پښتانه تاریخ پوهان وایي د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د انګریز استعمار پر ضد پښتون یوازینی قام دی چې په حقیقي مانو کې قربانۍ ورکړې دي، چې په دغه کې مالونه، ځانونه او بیا په مودو مودو جیلونه هم تیر کړي. پوهاند او ملتپاله سیاستمدار افراسیاب خټک په دې حق له سره داسې وایي:
کوم پاکستان دی د دې کې پښتانه چې دوی د ازادۍ بیرغ پورته کړی او ډېرې لوی قربانۍ کړې دي، بندیخانې تیرې کړې دي، جلاوطنۍ تیرې کړې دي، عذابونه یې کتلې دي. مطلب دا و چې د اوس کوم پاکستان پاتې دی 1921 نه پس، په دې کې یوازې پښتانه داسې وو چې دوی د قومي ازادۍ واقعي مبارزه کړې ده، خو له بده مرغه د ازادۍ ثمرات دوی ته نه دي راغلي. نو په جبر تشدد په دې باندې وشو 1928 نه 1953 پورې دلته یو توره تیاره وه د قیوب خان بادشاهي وه. بیا هغې نه وروسته مارشل اګانې او دا چې راغلي، همیشه پښتنو د جمهوریت لپاره بیا اواز اوچت کړ پاکستان کې دننه، یو وفاقي جمهوري نظام لپاره وهغې کې بیا لویې قربانۍ ورکړي. یو خدا ده چې چونکې د پاتې پاکستان کې د ازادۍ مبارزه نه وه شوې، نو هغوی د پښتنو مبارزه چې وه دې ته شک په نظر کتل.
د سماجي او تاریخي اړیکو کارپوه پروفیسر خادم حسین وی او ای ډیوا ته داسې وویل:
پاکستان کی یو اویا کالا داسی یو کامی ریاست کی پاگی کی دی کامونو دی غیر مساوی و غیر منصفانہ ابھی سر تعلق دینی ریاست اور قانون سرمین کا یو غیر منصفانہ اور غیر مساوی تعلق دی سر سر اولسونا پاکستان کی دننا لا سر سدا حق ور نکرے شو چی اگر دی پخپل خو خپل ځان حکمرانی وکړي شي، یعنی حق نمائندگی دا عزیز روڑلی. دریمه خبره دا ده چې پاکستان کې دننه چې وروسته پاتې قومونه دي یا پسند ولاړ قومونه دي، د هغې وسیلې د هغې نه په مختلفو غیر جمهوري طریقو تروړل، یعنی پاکستانی اشرافي یو پالیسي اختیار کړه چې څنګه تعذیبونه نه کوي او څنګه تشخص هویتونه او شناختونه ویلې کړي.
د پاکستان د جوړېدو وروسته چې یو اویا کلونه تیر شو، په دغو کلونو کې د پاکستان دننه یو شمېر تعلیمي، تحقیقي، ساينسي او د ولس د ښېګړې ادارې هم جوړې شوې دي. نومیالی تاریخ پوهان پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي: د پاکستان جوړېدو وروسته دغه ډېرې لاسته راوړنې هم داسې موجود دي چې د ولس په ګټه ګڼلی شي.
ډېر لاسته راوړنې به راغلي، مکتبونه کولاو شوي دي، سکولونه کولاو شوي دي، کالجونه کولاو شوي دي، پوهنتونونه کولاو شول، خو هم یو خلکو له لاسته کولاو شوي دي چې کومه کسان وه مکې څه نېشنلیستي جذبه وه هغه هغه خلکو له لاسته کولاو شوي دي. ٹریڈیشنل فورسز ہو، مطلب فیوڈل نظام ہو، مطلب ملکی نظام ہو، خانانی نظام ہو، آگے کے داسی سنا نکل.
احسان محمد خان، ڈیوا، پیخور.
د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره په سوشل میډیا باندې هم ډیر ټرندز ولیدل شول، خصوصا په ټویټر باندې دا ټرند چې دا څنګه ازادي ده، د دې دا ټرند لیدل کېدو او ډیرو خلکو خپل ټویټس هم په دې ورځې په حساب سره کړی دي. د دې خبريال عدنان بیٹنی دا څنګه ازادي دا ټرند په حواله سره تفصیلي ریپورت تیار کړی.
دا څنګه ازادي ده په ټویټر دا تر ټولو غوره ټرند دی. دا په داسې حال چې نن په دې هیواد کې د استقلال یعنې د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. دا څنګه ازادي ده د پښتنو ځوانانو د منظور پښتون په مشرۍ راپورته شوی پاسود ترانه هم ده، او د خپل حقونو لپاره کېدونکي جلسو کې دغه ترانه غږیږي. خو نن په ټولنیزو رسنیو په ټویټر هم شله زور سره دغه ټرند لیدل کیږي. په دې ټرند کې د پښتنو د نورو محرومیو سره د پښتون ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن، د سند پولیسو افسر راو انور محکمې لخوا په ضمانت خوشي کول، او د طالبانو په خوانی وین احسان الله احسان ته سزا نه ورکول، او د ګډ طالبانو په پالیسۍ سخت ټکونه شوي دي. مینا کابینه په نوم یو پښتني مېرمنې په ټویټر ویلي: د 400 نه زیات بېګناه پښتنو قاتل راو انور او د پېښور په پوځي سکول شوی برید منصوبه کار احسان الله احسان آزاد ګرځي. ټرند کې لیکلي ده څنګه ازادي ده. دغه ټرند نه یوازې تر پښتنو لنډ پاتې شوی، بلکې د پنجاب خلکو هم په زیات شمېر سره خپل کړی. د پنجاب لاهور وتلی خبریال ګل بخاري د نواز شریف له اکثر چې بختر بند ګاډي کې بندي لیدل کیږي، د ټویټر پیغام کې دی اکثر لیکلي: نن دغه کنجرخانه کې آزاد هلمانځو. او په ټرند کې دی هم ورته لیکلي: دغه څنګه ازادي ده. دغه ټرند په داسې حال هم مخې ته راغلی چې قبایلي سیمې له تېرو 1500 کالو رسې تندروی په نامه له یو نه ختمېدونکي شکمن جنګ سره مخامخ دي. دغه ضلع د بجلی، اوبو، ګیس، صحت، روغتیا او تعلیم نشتوالي سره سره تر عملیاتو او کډوالۍ وروسته اوس هم د سیمو خلک د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او سیمه کې ژوند تور پیش خطراتو له امله اندېښمن دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی او د یوتا وزیرستان فعال غړی عادل داوړ په دې اړوند وایي،
ځن شمالي وزیرستان کې کم کاروبار روان دی، هغه دوی په دې طریقه باندې روان کړی دی چې هلته دوی نه تعلیمی ادارې پرېږدي نه د صحت ادارې پرېږدي. نو هغه نتیجه دغه ده چې کله هم دلته کې د دنیا نور زورور طاقتونه راغلي دي، نو زموږ خلک چې کمه دي انپړه دي بېروزګاره دي، نو هغه زموږ خلک یې استعمال کړي دي. نو اوس دا حال دی چې د هغه په نتیجه کې زموږ کورونه وران دي، زموږ بازارونه وران دي، زموږ سکولونه وران دي، معیشت برباد دی، خلک بېروزګاره ګرځي. چې اوس هم هلته ترهګري روانه ده، مختلف قسم ترهګر تنظیمونه هلته روزل کېږي، ټارګېټ کیلینګ روان دی، دغه زمونږ پوینو باندې کاروبار کوي، ڈالر زمونږ پوینو باندې اخلي. 14 اگست خو زمونږ نه دی، دا خو د پنجاب دی او د پنجاب د نورو خلکو د پاکستانیانو دی چاته چا حقوق میلاو دي. نو مونږ ته سبب کې میلاو شوی دی، مونږ خو بس تش جاړا ویر غم او دا غونو نه نور سم نه دی مونږ دلته روسه پورې بس پښتانه جاړي کورونه وران دي.
د جنوبي وزیرستان یو ځوان اشفاق وزیر اویل د استقلال ورځ په داسې حال منزل کیږي چې د 13-15 کالو راسي تندروي په نامه روان شکمنه جګړه کې تر دې مهال زموږ د کرفیو جنگونو او چک پوسټونو سره مخامخ یو. هغه اویل په سیمه کې نه ټلیفون موبایل نه د بجلی یا د څلو اوبو اسانتیاوې شته، ویل کړي په سر او خاورې په سر ژوند دی او کاروباري وضعیت هم د دې تندروي له امله ګډوډ شوی. د اشفاق وزیر په خبره تر دې مهال د جنگونو پر لپاره چا هم خپل ژمنې کړې دي پوره کړې نه دي چې دوی د امنیت به ورور کړي.
ژوند چې کم بنیادی ضرورتونه دي دا دلته یو وجود هم نه لري. په نن دور کې نه ټلیفون نه موبایل نه انټرنیټ نه د صحت بندوبست نه د اوبو بندوبست، په موږ باندې په زور په زبردستی باندې ازادي راتپل کیږي. دا ژوند د امن او امان په حواله سره ډېر زیات حالات نور هم خراب شوی دی. دا وخت
د قبایلي ضلعو خلک دغه ګیلې او شکایتونه په داسې حال کوي چې حکومتي چارواکو د کډوالو ژوند اسانولو لپاره له دنیا څخه د دوی په سر په ارباو ډالر مرستې ترلاسه کړي دي. خلکو دغه خبرې رښتونې وي نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې ریاست دغه خلک په وروستو ساتل غواړي او دوی ته ترقی نه ورکوي. د چاسدې باچا خان یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر په دې اړوند ډیفه توایي،
د ریاست خپل پالیسۍ دي، د نړیوال قوتونو موجودګي، د خارجه پالیسي او شاید پاکستان حکومتونه دلته صدا سے د پراتلون کی کې چې کوم دې ورته استراتیجک دپ نو مرګوي صدا سے پالیسۍ لري چې هغه غواړي چې دا سیمه دې تریو حدا تریو وخت پورې هم په هغه زاړه شکل کې پاتې شي. نو خلکو باندې خو به بد اغیزې راځي او ما په خیال خلک اوس ورته بیدار هم دي او ریاست ته خېتې د دې بیلټ د پاره ډېر پسندیدګۍ سره پالیسی ولري د پاکستان د تحفظ د پاره د پاکستان د خپل مستقبل د
پاره. یړدوی دغه قبایلی علاقې چې اوس په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي سوي دي په حکومتي کچه شل درناوي سره پکشي د استقلال جشن منزل شوی. عدنان بیٹنای دیو رادیو او ټي وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جبا د ګلاو کتر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او سمزو د ثوابې لوري ته چیرې چې تیر شپه د پنجاب د پولیسو د ترګری عزت چې کم څنګه ده حالتي عملیات کړی دي او د پاکستان د هوایی ځواک د یو پخوانی مامور انوار الحق په اړه ویل کیږي چې هم دغه پولیسو وژل دي خپل پکور کې. انوار الحق په اړه ویل کیږي چې هغه په ثوابې کې د چرګانو دکان درلود او تیر شپه خپل په کور کې و چې د پنجاب پولیس ور باندې ورغه او یو واره تشدد ور باندې کړی دی او بیا وروسته ځایی پولیس هم وایي چې بیا په ډزو وژلی. د هغه د مرګ وروسته په هغه سیمه کې خلکو احتجاجونه شروع کړي دي او د انوار الحق د قبر د یا د هغه و خاور ته د سپارلو بندوبست هم د سړک په میان کې کړی دی. تفصیل هم په دې ویډیو کې چې زموږ خبري راستولې.
راغلی ما یو پښتون ما او مسلمان ما زر تداوام چې د نور الحق په دې تحریک کې زر یو پښتون او مسلمان په حیثیت وام که زما دا سر په کلاټ شي نو دا به زما دپاره او زما د خاندان دپاره د عزت خبرې او زه به د ټولو نه مخکې به خپل سر ورکوم. خو زه تاسو ته یو خبره کوم یو تجویز درته کوم چې د دې دپاره د ټولو نه اول په کار دا ده چې د ثوابۍ لوی کلی دی د عمرخیلو کلی دی کلی یو کمیټي د مشرانو پکار داسې مشرانو دا خبرې ډاکې ځکه کوم چې د داسې مشرانو کمیټي په کار ده سرکار پرست مشران نه نران مشران صحیح مشران په کار دي چې هغه یو لسو کسانو کمیټي زه جانزیب خان توام چې جوړه کوي او دلته نه چې کوم اعلان کوي چې هغه کمیټي پاس کوي مونږ دله مشوره درکړو مونږ به در سره ناست یو چې تر څو تاسو ناشي مونږ به در سره ناست یو.
نامنظور نامنظور
سب ہمیں معلوم ہے
خبر تاسو ته تجویز به جانزیب خان تاسو د صحابه ته سور زلمی او مشران ته ته ولار دی په دې سټی او لاندې مناستی نو زه دا تجویز کوم چې د ولسو کسانو کمیټي زر تر زره جوړه کړي او هغه کسان چې کوم تجویز پاس کړي نو د هغې اعلان بیا د دې سټیج نه کوئ د ځان ځان نه اعلانونه ځکه مه کوئ چې دې سره به د تحریک کمزوري کیږي نقصان به ورته رسي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونې ته غوږې د ډیوا په فیسبوک ویب سایټ او د ډیوا په یوټیوب باندې او په ټلویزیون باندې نیخ پنی غهم دغه خبرونه تاسو کتلی شئ په ریډیو باندې اوریدلی شئ او د دغه خبرونې نه پس یعنی د ټلویزیون د خبری خبرونې نه پس به تاسو د نن ورځې ډیوا ډاکټر پروګرام ته غوږی کوربه به مجاهد جواد او نن به ډیوا ډاکټر پروګرام کې خبری کیږي د یو داسې ناروغۍ په حواله سره چې کېدې شي تاسو ورته چرته پام نه کړي که په وجود کې د وجود په ځینی برخو کې چرته تاسو دا محسوس کړی چې وینه پکې راغونډه شوې ده یا راټوله شوې ده او دغه راټوله وینه که چرته تاسو پړپوستا وخیجی او سمسله یعنی ستاسو ژوند ته خطر جوړ کینو آیا تاسو په دې باندې خبر یې او کنه تاسو چرته ډاکټر نه په دې باندې ځان پوهه کړی دی او کنه. نو نن به هم په دې حواله سره مجاهد جواد په خپل پروګرام کې خبري کوي او تاسو هم ورسره برخه اخیستئ شئ. کم خلک چې ډیر زیات وخت په کرسۍ باندې په ناسته تیروي ډیر زیات وخت په ډرایوینګ کې تیروي اوږده اوږده فلایټونه اخلي یا هغه میندې چې ډیر وخت په ناسته باندې تیروي خصوصا حامله مایندې نو هغوی دې مسلې سره مخ کېدې شي. ډیوا ډاکټر پروګرام کې تاسو خپل پوښتنې کولای شئ تپوسونه کولای شئ ډاکټرانو سره خبرې کولای شئ. اوس به راشو خبرونه اړخته او رپورت تاسو وړاندې کوو د افغانستان په حقله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 15 ورځو د جګړې وروسته د غزنی ښار په کنټرول کې اغسته دي او وایي چې د ښار طالبان په شاتم بولی دي. اخوا طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د فوز یو مرکز نیولې او په لسکونو حکومتي عسکرې وجلی او نیولې دي. د دې خبريال حکمل روان نه په دې موضوعاتو تفصیل اغسته وو فواد لامی.
لکه څنګه چې تاسو ویل په غزنی کې لا هم جګړې روانې دي، خو او دی افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی ښار یې بشپړ توګه دوی نیولی دی او وسلوال طالبان یې له غزنی ښار نه بیرون ایستلی دی. دوی وایي چې بیرون دی وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. دوی وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې غزنی کې جګړه روانه ده 328 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او ډیری نور هم ټپیان شوي دي. دوی وویل دی پښتنه مو دا هم وه چې افغان ځواکونو ته په دې څلور ورځنۍ غزنی جګړه کې څومره تلفات اوښتي دي. په دې اړه دوی بی خبری وښودله، خو پرون نوښته د افغانستان دفاع وزیر وویل چې په دې کې 100 نفر افغان سرتیری وژل شوي دي او 10 تنه ملکی وګړي هم وژل شوي دي. د نننۍ خبرې په اړه چې نن موږ پوښتنه وکړه چې افغان ځواکونو ته تر اوسه پورې کوم څومره تلفات اوښتي دي، د هغې په اړه دوی بی خبری وښودله. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په غزنی کې په تیرو څلورو ورځو کې ډیری افغان امنیتي ځواکونو ته او بعضې مهمات وسلې موټرې د افغان ځواکونو نه نیولې دي، افغان ځواکونو ته یې تلفات هم اړولې دي. خو افغان ځواکونه دا خبرې ردوي او وایي چې افغان ځواکونو ته دومره تلفات نه دي اوښتي څومره چې وسلوال طالبان ادعا کوي. وسلوال طالبانو دا هم ویلي دي چې د غزنی ښار په مرکز کې افغان ځواکونه محاصره کړي دي او د دوی جنګیالي په غزنی ښار باندې اوس هم بریدونه کوي. بللنه صاحب،
حکمل صاحب، یو بله مهمه خبره د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره چې دا د غزنی له منځه تیریږي، دا خو دا څو ورځو کې تړل شوی، اوس هم تړلې پاته ده که پرانستل شوی؟
لمه صاحب، لکه تاسو چې ویل چې دغه د کابل او کندهار او څو نورو ولایتونو لار چې د غزنی د منځ نه تیریږي او د کابل سره دغه څو ولایتونه تړي یا نخنوي، د تیرو څلورو ورځو راهیسې چې په غزنی کې جګړه روانه ده، په همدې حال کې د غزنی او د کندهار او کابل لویه لاره هم تر اوسه پورې تړل شوې ده. خو افغانستان د تجارت چارواکي هم وایي چې د غزنی لارې په اړه دوی ته درنه مالي زیانونه اوښتي دي چې هرې ورځې په تېرېدو سره تېره ورځ دوی وویل چې $1,000,000 تاوان رسېږي. یوه بله خبره مهمه لمه صاحب دا چې دفاع وزارت د څو ورځو د غزنی د څلورو ورځو د جګړې وروسته هلته د غزنی نه مو رپورټونه ترلاسه کول چې په غزنی کې خوراکي توکي او همداشان د غزنی د عامې روغتیا ریاست له لورې وویل کېدل چې دلته موږ د درملو او نورو طبیعي توکو سره د کمښت سره مخامخ کېږو، او تېره ورځ وویل چې موږ د دغې طبیعي توکو او خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ شوي هم یو. خو نن دفاع وزارت وویل چې د دې یو کاروان چې په خوراکي توکو او هم په د طبي توکو په درملو باندې بار ده هغه غزنی ته رسېدلی دی په نږدې وخت کې، او دغه به د عامې روغتیا ریاست ته وسپارلی شي.
ډېره مننه اقمل صاحب د بشپړ رپورټ مو.
کور ودان، مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو او سمې بل رپورټ ولورته تاسو په امره ګرځو چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي چې په عراق او شام کې لماتې ورسته هم هلته لشلو څخه نیولې بیا تر ډیر شو زرو پورې د داعش ډلې وسلوال شتون لري. رپورت زیاتوي چې القاعده د جنوبي ایشیا په ګډون په سومالیا، یمن او ایران کې هم خپلې پښې ټینګوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې نوشروان کلندر راکوي.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د داعش هغه وسلوال کې د القاعده نه ورته راغلي دي. دا وخت په سومالیا، یمن، سویلي ایشیا او د افریقا ساحل منطقه کې مستحکم موجودیت لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ټیم لخوا جاري کړل شوی رپورت کې ویل شوی دي چې د سنی مسلمانانو د یاغیانو داعش ډلې سره په عراق او شام کې د 20,000 نه واخله تر 150,000 پورې وسلوال موجود دي. او دغه کارپوهان وای چې د یادې ډلې په وسلوالو کې لوی شمیره د خارجي طرح غرو ده. خو بل خو بیا د امریکا دفاع وزارت لخوا هم د بهرول کاهل ایگل فلیفاین په نامه د عملیاتو انسپکټر جنرل ته لیږل شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې د امریکا او اتحادیانو لخوا په عراق او شام کې د مؤثره کاروایانو باوجود بیا هم د داعش سره د 28,600 تر 13,600 پورې وسلوال موجود دي. په کال 2015 کې د امریکا استخباراتي چارواکو په خپلو رپورټونو کې ویلي وو چې د داعش سره په عراق او شام کې نږدې 30,000 وسلوال موجود دي او هر میاشت ورته د بهر هیوادونو نه نور وسلوال هم راځي. د داعش د نوې شمیرې د هغې وروسته مخې ته راځي چې امریکا په عراق او شام کې د داعش لخوا د خلافت اعلان وروسته نړیوال پوځي عملیات پیل کړي او په دغه عملیاتو تر اوسه 14.3 ارب ډالر خرچ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د انسپکټر جنرل په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې داعش ډله دا اهلیت لري چې په راتلونکي نږدې موده کې تر 18,000 پورې نور وسلوال جوړ کړي. د امریکا ترڅنګ د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د القاعده مشر ایمن الزواری په مشرۍ کې د القاعده ترهګر ډله په مؤثره توګه روجتیږي او د تیرو وختونو په مقابله کې به زیاته اغیزمنه وي. د استرالیا په ډیکن پوهنتون کې د اسلامي نړیوالو سیاسياتو پروفیسر ګریګ بارټن وایس اف امریکا ته په عراق کې د داعش د ماتې خوړلو وروسته ویلي وو چې اگر چې عراق دغلته خپل بریا اعلان کړې وه خو د خود ساخته خلافت مرکز رکا کې بیا هم داعش ډله په مؤثره توګه موجوده ده. د ملګرو ملتونو رپورټ بیا وایي چې القاعده د غیر چاپیره سیمو د عملیاتو لپاره یمن د مرکزي سیمې په توګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې داعش په ګرده شمالي افریقا کې د غټو بریدونو صلاحیتونه لري او د شباب ډلې په سومالیا کې د داسې قسمه بریدونو توان نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د داعش ډلې د بریدونو د ډکو کچه لوړه ده. په منځني او سویلي ایشیایي هیوادونو کې داعش فوري خطر دی او القاعده ډله په دغه سیمو کې تر اوږدې مودې شعوري خطر دی او دا چې القاعده په پیسو مضبوطه ده او په فلیپاین او انډونیشیا کې په تیزی سره خپل غړو کې اضافه کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
پاکستان بلوچستان صوبه کې د کویلی په یو درنګ یا کان کین ختی 14 مزدورانو نه د اتو مړی راوستي شوی دی او سرکاري چارواکي وایي چې کم 15 امدادي کارکونکي د دغه ختی مزدورانو د راوستو لپاره غار ته ورننوتی او یا درنګ ته ورننوتی او د هغوی هم هیڅ ترک نه معلوميږي. حمید سمسور نه په تفصیل اورو.
د بلوچستان د کویلی د مزدور کار خلکو د اتحادیې صوبایي مشر بخت نواب یوسفزی وویل چې د دوو ورځو د تیرېدو باوجود په دغه کان کې د وو کسانو مړي دننه بند پاتې دي. د دلخلي چې لومړۍ ورځ د سنجیدی د کویلی په کان کې 14 مزدوران بند وو، پرون یې د دوی 8 مړي راکشلي وو. 15 نور مزدوران ورشوه سو د دوی د رایستلو لپاره هغه هم بې درکه سو.
تر اوسه پورې وو کسان په ساو دي.
څو مړي راکشلي دي؟
بخت نواب یوسفزی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د مزدورانو د راخلاصېدو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. تې تیره ورځ د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې چیف مینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې د سنجیدی په دغه کان کې 4000 فوټه لاندې 14 مزدوران په کار اخته وو چې د میتین ګیس زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې کان ونړېدی. له 14 مزدورانو څخه دوی تیره ورځ د 2 کسانو مړي راکښلي وو. د بلوچستان پارنایی، شارګه، دوکۍ، مچ، ډګاري، ډاډر، سماولنګ او د کلو او د کلات په سیمو کې د کویلي 2500 رجسټر او تر 15000 زیات غیر قانوني کانونه موجود دي. په دغو کانونو کې و یو لک 13000 ته نږدې مزدور کار خلک په کار بوخت دي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا، د شانګلي، سوات او دیر اوسېدونکي دي. د کویلي په کانونو کې زیات شمېر مزدوران رجسټر نه دي. د دوی د سر خوندي ساتلو لپاره په قانونو کې دننه اسانتیاوي د نه څه برابر دي. حمله دغه کبله مزدوران وی چې هر کال دلته لږ تر لږ اویا کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو بخت نواب یوسف زی بیا وی چې 6 کال په درو میاشتو کې 6 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د کویلي څنګه تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. خو د کویلي له څنګ څخه زیات شمېر وډای خلک ګټه ترلاسه کوي. د مزدور ژوند هغه ډول دی. په 2018 کې هم د کوټي د سورنج په سیمه کې د کویلي په کان کې له 14 څخه 45 مزدوران وژل شوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او سمزو د ترکیه او لوري ته چیرې چې صدر رجب طیب اردوان نن د سه شنبې پر ورځ ګواښ کړی دی چې د امریکایي الکترونیکس وسایلو د اخیستو څخه بایکاټ کوي. هغه ادعا کړی چې امریکا د ترکیه په مقابل کې اقتصادي جنگ شروع کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، د پاکستان امکاني وزیر اعظم عمران خان له ترکیه سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تفصیلي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د نهه یا سه شنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې له امریکایي برېښنایي وسایلو څخه به بایکاټ وکړي، ځکه د ده په وینا امریکا د ترکیې پر ضد اقتصادي جګړه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي لانجې له امله په ترکیه کې اقتصادي ناورین رامنځته شو او د دغه هیواد کرنسۍ یعنی لیری ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شو. اردوغان وویل که دوی آیفون لري نو سامسنګ هم یو ځای کې شته، موږ په خپل هیواد کې وستل هم لرو. د خلکو وغوښتل چې د کرنسۍ د ارزښت ښه کېدو لپاره د خپل ډالر لیرې ته واړوي. لیرې د دې کال په اوږدو کې 40% ارزښت له لاسه ورکړ، چې د جمعې په ورځ 14% ښکته شوی او د ګل یا دوشنبې په ورځ 9% نور هم ښکته شوه. د لیرې ارزښت نن د نهه یا سه شنبې په ورځ 15% پورته شوی. د ترکیه سوداګرو د سې شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې له حکومتي ادارو څخه غوښتنه دي چې د کرنسۍ د ناورین په وړاندې دي کلک مالی ګامونه پورته کړي. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دي چې له امریکا سره د ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل شي او په ورته وخت کې دي له اروپای ټولنې سره سوداګریزي اړیکې پیاوړې شي. په پاکستان کې د پی ټی آی مشر عمران خان د ترکیه د مالی بحران په اړه په یو ټویټ کې لیکلي، زه د خپل ځان او د پاکستان د خلکو په استازیتوب غواړم ولسمشر اردوغان او د ترکیه خلک په دې پوه شي چې موږ ورته د سخت مالی بحران د حل کېدو لپاره دعا کوو چې په دې ډګر کې هم هغه ډول بریالي شي لکه د خپل ویاړلي تاریخ په اوږدو کې چې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ د ترکیه په سټیل او المونیمو باندې وروسته له هغې ټکسونه 2 برابره زیات کړل کله چې ترکیه د نیول شوي امریکایي راهب یا پادری انډریو برونسن له خوشی کېدو څخه انکار وکړ. ترکیه په برونسن باندې د جاسوسۍ تور پورې کړ او اوس په زندان کې محکمې ته شیبې شماري. د برونسن وکیل د نهه یا سه شنبې په ورځ نوی اپیل کړی او له محکمې غوښتي چې برونسن دې په خپل کور کې له نظربندۍ څخه خوشي او په هغه د سفاري بندیزونه لرې کړی شي. خو که برونسن مجرم وپیژندل شي نو په 15 کاله بند باندې به محکوم شي.
زه چې یو خزایم،
زه
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
اوس یو رپورٹ د لوبو په حواله سره د پاکستان سپر لیگ ټیم لاهور قلندرز په جمرود سټیډیم کې ټیلنٹ هانټ کیمپ لګولې ده په دې موقع باندې شاهین افریدی چې د پاکستان د کرکټ ټیم یو ډیر پیژندلې بولر ده د هغه سره خبرې کړې دي د ډیو خبريال ابراهیم شینواری تاسو ته وړاندې کوو
بل اخر ټورنامنٹ تیر شو الحمدللہ مونگا سیریز ہو گٹ لو درے ملک ہوگا ماشاء اللہ پرفارمنس پہ ڈیر خو دا آسٹریلیا کے خلاف میں پہلی میچ کے درے آؤٹ کری اور خو خو کھلاڑیا نو شیو فینچ ہو میکسویل ہو شارٹ ہو اور الحمد للہ آگا ٹورنامنٹ تیر شو اس دا نجدے وقت کے دموں 25 بجے کیمپ ہو لاہور کی آگا تیر شو اور دا اختر نواد ان شاء اللہ دیشیا کپ دوبارہ ان شاء اللہ آگے تا تیاری
شاہین تاسو د خیبر قبائلی سیمې سره تعلق دی څه فکر کړی په قبائلی علاقو کې کرکټ لا یا نورو لوبو لا وده ورکول لپاره څه ضرورتونه دي
مونږ مخکې ډیره خبره کړې میډیا کې چې یارې مونږ ته ګراوند نشته یا داسې اکیډمنټ نشته چې مونږ دا وګورو تاسو شاته ګورئ چې لاهور کلندر خلک راغلي ته لاهور نه راغلي مونږ دپاره یو آواز مندې راغلي چې دلته ټرایل واغلي دلته ټیلنټ وګوري که داسې زمونږ خپلو پښتنو داسې یو ښه اقدام اخیستی زمونږ ګورنمنټ یو ښه ګراوند جوړ کړي یا اکیډمي جوړه کړي هغې نه به مونږ پاکستان ته ښه ښه پلیرانو مخکې شي
شاین په خپل ځان په حق راته وای چې په آینده کې څه پلانز دي څومره امیدوار یې چې د پاکستان د پاره د هیواد د پاره تر کومه حده پورې تاسو خپل کارکردګي ښکاره کوئ
بالکل ان شاء الله تیاری خیر روانه دي ان شاء الله اوس د نږدې وخت د ایشیا کپ ته د تیاری روانه ان شاء الله امید لرو چې چانس به وشي به کې ان شاء الله او پاکستان د پاره به خمه خین خو ګیمونه
ځوانانو لپاره پیغام ورکړي په اخر کې
ځوانانو لپاره دا پیغام دی چې خ محنت کوی محنت نه بغیر سم نشی زګه چې دا تاسو خلک ګوري زرګونو خلک راځي ټرایلونو لا او غيو کسب کې خبره شي چې چا محنت کړي نو محنت پلیز کوی او پاکستان لپاره نو
شاهین افریدی صاحب د وایس اف امریکا ډیو سره تاسو خبر کولو ډیره مننه جی
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو خو ما ته پته و چکزان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
ګرانو کتونکو اوریدونکو تازه وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون دغه خبری خپرونه واوریدله و هم لیدله تاسو د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سایټ باندې بیا هم لیدلی شئ او په فیسبوک باندې د ډیوا د پروګرامونو په حواله سره خپل رائے هم مونږ ته لیږلی شي. چیرته ځای ما د ډیوا د ټلویزیون خبرونه خو سرته ورسېدل، خو ډیوا ډاکټر پروګرام به دې نه پس ستاسو دپاره راوړي زموږ همکار مجاهد جواد. او خبرې به نن کېږي کم خلک چې ډېر زیات وخت په ناسته باندې تېروي، که هغه ډرایوینګ کوي، که اوږد اوږد فلایټونه اخلي، او که هغه مریضان چې په ناسته باندې د هغوی زیات وخت تېرېږي، او که یا حامله میندې، نو هغوی د داسې مرض سره هم مخ کېدای شي چې د وجود په یو برخه کې اینه غوټه شي، او دغه غوټې ژوند ته هم خطر جوړېدای شي که چېرته پړپوس ته راوخیږي. نو په دې باندې به خبرې اترې کوي نن مجاهد جواد. او تاسو هم خپلې پوښتنې رالیږلی شئ، په دې موضوع باندې ځان خبرولی شئ. د ډیوا خپرونې اورېدل او لیدل مه هېروئ. اجازه تاسو نه غواړو د خبري خپرونې نه. زه سمینه احسن د خپل همکار نصیر احمد کاکر سره، الله پامان.